علیکم د ازادۍ رادیو دی او ساته خبرونه ته ز احمد تکل ستاسو هر کله کوم درنو اوریدونکو په دې یو سات کې تاسو ته راپورونه خبريږي او همدارس په دوه منی مای کې به د ازادۍ میلما د څنګهړو مرکو یو بل برخه واوري خو لمړی پاموکړي خبرونو ته د هیواد د هوا پیژندنې ادارې په 1400 ولایتونو کې د بارانونو او په نتیجه کې د سیلابونو د راوتلو اټکل کوي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ادارې په یو بیان کې ویلي دي چې نن یکشنبه د تلې په 13مه په پلازمینه کابل او په بدخشان، نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، کاپیسا، پنجشیر، پروان، بغلان، کندوز، بامیان، میدان وردګو، لوګر، خوست او پکتیا ولایتونو کې د باران، تالندې او برېښنا او ورسره د سیلابونو د راوتلو احتمال شته. د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو له بنده د افغان خبریال مهدي انصاري د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه کړې. امنستي انټرنیشنل پرون پر خپله اکس پاڼه په یو بیان کې ویل چې د طالبانو قضایي سیستم په تیرو څلورو کلونو کې د هغو کسانو د ځپلو په وسیله بدل شوی دی چې د دوی پر سختو فرمانونو، پالیسیو او اقدامونو انتقاد کوي. بیان زیاتوي چې د طالبانو حکومت د خبریالانو او د مدني ټولنو او بشري حقونو د فعالانو د خپل سرو نیونو په غیر قانوني ډول زندانونو ته د هغو د بیولو او جبري اعترافونو له لارې غواړي د هغوی آواز غلی کړي. مهدي انصاري نږدې یو کال مخکې د کابل له دشت برچي سیمې څخه ونیول شو او وروسته لومړنۍ محکمې د طالبانو پر ضد د تبلیغ په تور په یو نیم کال حبس محکوم کړ. طالبانو تیره اونۍ یوه ویډیو خپره کړه چې ظاهرا نوموړی پکې خپل جرم مني. خو د افغانستان د خبریالانو مرکز د پنجشنبه په ورځ وویل چې له مهدي انصاري څخه اعترافونه په زور اخیستل شوي دي. په پام کې ده چې د سوریې د انتخاباتي حوزو غړي نن یکشنبه د پارلمان د نویو غړو د انتخاب لپاره رای ورکړي. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې دا د بشار اسد له پرزیدلي نظام څخه د سوریې د لرې کېدو نښه او د اسلام پالو په مشرۍ د اوسنۍ مشرتابه لپاره د ټول ګډونه حکومت د جوړولو په برخه کې یوه ستره ازموینه ده. د غیر مستقیمو رایو په نننی بهیر کې به شاوخوا 6000 کسان په سیمه ییز وخت د سهار له 9 بجو څخه د خپلو سیمو په انتخاباتي حوزو کې رای ورکړي او د رای ورکولو مرکزونه به د مازدیګر په 15 بجو وتړل شي. د ولسمشر احمد الرشار له لوري د ټاکل شوی کمیسیون 1500 نوماندانو روانونه خپل نظریات او پلانونه د سیمینارونو او مناظرو په ترڅ کې وړاندې کړل. د نننۍ رایو په نتیجه کې به د پارلمان له دریو څخه دوه برخې غړي غوره شي او یوه بله برخه به ولسمشر شره په خپل غوره کړي. ټاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن له بنگلاديش سره په دریمه شل اووریزه سیالۍ کې مخامخ شي. د لوبه د کابل د مخام په او بجو د شارجې د کرکټ په لوبغالي کې په پام کې ده. د دواړو لوبډلو ترمنځ دوه مخکنی شل اووریزه لوبې دواړه بنگلاديش ګټلې دي. افغانستان او بنگلاديش به د لوبو په دې لړۍ کې پر شل اووریزو لوبو سربیره درې یو ورځنۍ لوبې هم وکړي. دا سیالۍ د اکتوبر په 8مه پیلېږي او د اکتوبر تر 14مې پورې دوام کوي. او د ګډو رزمي ورزشونو یا ام ام اي افغان لوبغاړي فرید بشارت خپل امریکایي سیال کریس ګوترز ته ماته ورکړه. بشارت او سیال یې بیگانه وخته په لاس دیګاس کې د ام ام اي د معتبر سازمان یو اف سی په بلنه د مبارزې قفس ته ننوتل. بشارت چې په هیڅ لوبه کې ماته نه ده خوړلې د لوبڅارانو د پریکړې له مخې د دې لوبې ګټونکی اعلان شو او په دې توګه یې خپله 14مه پرله پسې بریا هم ثبت کړه. د څارونکو په باور د غیږو نیولو او د سیال د کنټرول مهارت د فرید بشارت په بریا کې اساسي رول درلود. خبرونه مله ازادۍ رادیو اوریدل وړاندې په خبرونه کې راپورونه خبريږي او د دوه تیر سره وسی. و باورای چې د بشري حقوقو فعالان انټرنیټ ته د افغانانو د لاسرسي پر اهمیت ټینګار کوي.
انټرنیټ فراهم میکنه امکان رسیدا که ما حساسیت نقصی
انټرنیټ د سانتیا برابروي چې موږ نه یوازې د بشري حقوقو له وضعیت خبر شو بلکې د مخنیوي او بندولو لپاره هم کار وکړو.
د اروپا پارلمان په پام کې لري چې په افغانستان کې د وروستیو زلزلو له مصیبت ځپلو سره د مرستو په اړه بحث وکړي. په نړیوالو مسایلو کې به د غزې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د متحدو ایالاتونو پلان ته د حماس د دریس په اړه نړیوالو غبرګونونو ته کتنه وکړو. او په یو بل راپور کې د کرکټ د نړیوالو لوبو افغان لوبڅار احمد شاه پکتین در پیژنو.
د لوبڅارۍ سفر کله چې کرکټ لوبه په افغانستان کې شروع شوه نو له هغه وخت نه زه له کرکټ سره وم. لومړی ځل چې کنکورس د امپایرنګ دپاره دایر شو په کابل کې زه د هغه برخه وم.
نور مطالب هم لرو، اورېدو ته را سره اوسئ.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
ورځو د خبرونې لمړی موضوع ته. د بشري حقوقو یو شمیر فعالان افغانانو ته د انټرنیټي خدماتو پر اهمیت ټینګار کوي او وایي انټرنیټ د بشري حقوقو د سرغړونو په ثبتولو، د خلکو د وضعیت په اړه د معلوماتو د ورکولو، د عدالت غوښتنې او د جرمونو د تکرار د مخنیوي په بهیر کې مهم رول لوبوي. دوی په دې وروستیو کې په افغانستان کې پر انټرنیټ د بندیز په غبرګون کې خبرداری ورکوي چې آنلاین فضا ته د خلکو پر لاسرسي محدودیت وضع کول د بشري حقونو سرغړونو ته لار هواروي. په دې اړه نور حال د فیروزه عزیزی راپور کې واوري.
د میزان په مو په افغانستان کې له 40 ساعتونو زیات د انټرنیټ بندیدو په خبرګون کې د بشري حقوقو او د ښځو د حقوقو یو شمېر مدافعین ټینګار کوي چې انټرنیټ د بشري حقوقو سرغړونو په مستندولو او د وضعیت په اړه خلکو ته د معلوماتو په ورکولو کې مهم رول لوبوي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې انټرنیټ ته لاسرسی د عدالت غوښتنې د بهیر لپاره ګټور او کولای سي د بشري حقوقو د جرمونو د بیا تکرار مخه ونیسي. د بشري حقوقو د څار په سازمان کې د ښځو د چارو څیړونکي سحر فطرت وایي چې د انټرنیټ له لاسرسي څخه د خلکو محرومول د پټولو، د بشري حقوقو پراخو سرغړونو او د خلکو د غږونو د لاسرسي لپاره لار هواروي. د دوشنبه په ورځ د میزان په 12 ازادي راډیو سره خبرو کې سیا تکړه
جامعه بین‌المللي و نهادهای حقوق بشری میتونن با اعمال فشارهای دیپلماتیک
نړیواله ټولنه او د بشري حقوقو بنسټونه کولای شي په ډیپلوماټیکو فشارونو له خپلواکو رسنیو او بنسټونو په ملاتړ او د نړیوالې حساب ورکونې لپاره د یو چوکاټ په رامنځته کولو دا ترلاسه کړي چې طالبان بیا په داسې کړنو لاس پورې نه کړي او د بیا تکرار په صورت کې مسؤل کسان حساب ورکوونکي وګرځوي.
د رواداري په نوم د بشري حقوقو د سازمان مشره او په دې جمهوري نظام کې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون پخوانی مشر شهرزاد اکبر وویل چې د انټرنیټ بندول د سرغړونو پر وړاندې د خلکو مدني ټولنې سازمانونو د اصلي وسیلې بندول دي. د عدالت غوښتنې او د بشري حقوقو د سرغړونو د مستندولو په بهیر کې د انټرنیټ د اهمیت په اړه زیات کړه.
انټرنیټ فراهم میکنه امکان زیاده که ما از وضعیت نقص حقوق بشری نه تنها باخبر شویم.
انټرنیټ د اسانتیا برابروي چې موږ نه یوازې د بشري حقوقو له وضعیت خبر شو، بلکې د مخنیوي او بندولو لپاره هم کار وکړو. همدارنګه په قضیو کې چې د مدني ټولنې فعالي ښوونکي او رونانډې د طالبانو لخوا نیول شوي یا ورک شوي دي، د همدې انټرنیټ له لارې مو خبر شو او خپل عدالت غوښتنه مو مخته یوسو.
د طالبانو حکومت د دوشنبه په ماښام د میزان په ومه په ټول افغانستان کې د انټرنیټ او مخابراتو تی شبکې پرې کړې وي او د چهار شنبه په مخام د میزان په نهمه یې بیا وصل کړي، خو تر اوسه یې د خپل دغه اقدام په اړه وضاحت نه دی ورکړی. د طالبانو دا پریکړه له پراخو کورنیو نړیوالو خبرګونونو سره مخ شوې ده. په افغانستان کې د بشري حقوقو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت د انټرنیټ له بیا وصلولو وروسته وویل چې د خلکو ژوند ګډوډوي او د دوی حقوقو نقضوي او معلوماتو ته د دوی لاسرسي بندوي، چې په خبره یې دا ډول اقدامات باید کله پلی نسی. په افغانستان کې د انټرنیټ او مخابراتي شبکو د 40 ساعتونو بندیدو پراخې پایلې درلودې. بانکونه او سوداګریزي معاملې څنډول سوي وي. په بندرونو کې صادرات او واردات ګډوډ شول. د تبادلې دفترونو له فعالیت ولوېدل. ټلیفوني اړیکې پرې شوې او انلاین سوداګري او د خلکو ورځنۍ چارې له جدي ستونزو سره مخ شوې.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
له لوبخالو
له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو کوربم د ټکنیکی چارو لارښوونه سید بهروز دلیری کوي. د اروپا پارلمان په افغانستان کې د وروستیو زلزلو د مصیبت ځپلو د ملاتړ په اړه بحث کوي. اروپا پارلمان په یو اعلامیه کې ویلي دي چې د روان کال د اکتوبر میاشتې په اوومه به په افغانستان کې د وروستۍ زلزلې د زیانمنو د ملاتړ او په دې هیواد کې پر ښځو د سختو محدودیتونو په مسله بحثونه وکړي. د افغانستان په ختیځ او په ځانګړي ډول په کونړ ولایت کې د وروستۍ زلزلې له کبله پراخه ویجاړي رامنځته شوې او سلګونه کسانو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده. د موضوع نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
په داسې حال کې چې د افغانستان په ختیځ په ځانګړي ډول کونړ کې د وروستۍ زلزلې له امله زیانمن شوي سلګونه کورنۍ لا په بېلابېلو سیمو کې تر خیمو لاندې ژوند کوي، د اروپا پارلمان ویلي چې د زلزله ځپلو څخه د ملاتړ په اړه بحث کوي. د اروپا پارلمان په یو اعلامیه کې چې پرون د اکتوبر په درېیمه خپره کړي ویلي چې د همدې میاشتې په اوومه نیټه به د پارلمان غړي د کمیسیون او شورا په دې اړه بحثونه وکړي چې څنګه کولای شي په افغانستان کې له زلزله ځپلو او زیانمنو ښځو څخه ملاتړ وکړي. په خبر پاڼه کې دغه راز راغلي چې په دې تړاو به د راتلونکي پنجشنبې په ورځ یو پریکړه لیک هم عمومي رایه اچونې ته وړاندې شي. په خبر پاڼه کې د افغانستان په ختیځ کې له وروستۍ زلزلې وروسته د نړیوالو مرستو لپاره د طالبانو د حکومت بیړنۍ غوښتنې ته په اشاره سره زیاته شوې چې د طالبانو سختو پالیسیو د نړیوالو مرستندویانو په ملاتړ کې د پام وړ کمښت هم راوستی او بشري ننګونې زیاتې کړي چې دا هیواد ورسره مخ دی. دا به داسې حال کې ده چې د افغانستان په ختیځ په ځانګړي ډول کونړ کې وروستۍ زلزلې پراخې ویجاړۍ رامنځته کړې او له امله یې 2200 ډېر کسان ووژل شول او نږدې 4000 نور ټپیان شول. د رسمي راپورونو له مخې د دغه زلزلې له امله له زرو ډېر کورونه هم نړېدلي چې له امله یې سلګونه کورنۍ بې ځایه شوې او اوسمهال په خیمو کې ژوند کوي. د زلزلې له امله یو شمېر زیانمن شوي کسان وایي که څه هم په لومړیو کې ورته پام کېده خو د وخت په تېرېدو سره ورته پام کم شوی او په خبره ده چې د ژمي څپې پیل شوي په خیمو کې ژوند سختېږي. دوی له نړیوالو مرستندویو بنسټونو نه د دایمي سرپناو په برخه کې د مرستې غوښتنه کوي. د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ یو زلزله ځپلې د نوم د نخبرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل:
تېرو زلزلو کې زموږ کورونه وران شول او زه اوس په دې وخت خیمه کې ژوند کوم. اوس خیمه کې ژوند سخت کېږي ځکه چې ژمی را روان دی، حتی ژمی شروع هم دی. ماشومان مریضان دي، کلینیک نه لرو، ډاکټران نشته. نو موږ غوښتنه دغه کوو چې باید موږ ته د کورونه جوړ کړلی شي چې موږ بېرته خپل ژوند ښه کړو.
یو شمېر نورو زلزله ځپلو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې ورته شکایتونه وکړل او ویل چې په سیمه کې د روغتونونو او ښوونځیو د نه موجودیت له امله له سختو ستونزو سره مخ دي. دوی وایي ماشومان او مېرمنو ته یې بېلابېلې ناروغۍ هم پیدا شوي. که څه هم د طالبانو حکومت له دې وړاندې ژمنه کړې وه چې د څو بېلابېلو هېوادونو په همکارۍ د کونړ زیانمنو ته دایمي سرپنا جوړوي، خو زلزله ځپلي وایي چې تر اوسه په دې برخه کې هیڅ ډول اقدام نه دی شوی. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د ملګرو ملتونو په ګډون بېلابېلو مرسته رسوونکو ادارو د کونړ په زلزله ځپلو سیمو کې د پراخه بشري ناورین خبر ورکړی و او ویلي و که په ژمي کې دغه خلکو ته مرستې ونه رسېږي نو د مرګ له ګواښ سره به مخ شي. د اروپا پارلمان په خبر پاڼه کې راغلي چې په افغانستان کې د ښځو او قومي او مذهبي لږکیو په وړاندې د طالبانو محدودیتونه او په وړاندې سخت دریځه سیاستونه د دې لامل شوي چې د څه باندې 4 کلونو په تېرېدو هم طالبان نړیوال مشروعیت ترلاسه نه کړي. د بشري حقونو یو شمېر فعالان هم وایي چې د طالبانو سخت دریځ لامل شوی چې په نړیواله کچه په ټوله کې له افغانانو سره د بشري مرستو بهیر زیانمن شي. د ښځو د حقونو فعالې یاسمین نبیزاده ازادي راډیو ته وویل:
در پای محدودیت های سختگیرانه که رژیم حاکم در افغانستان بر زنان افغان وضع کرده، روند رساندن کمک های بشر دوستانه به زنان و کودکان در مناطق آسیب پذیر از حوادث طبیعی به خصوص زلزله زدگان اخیر کنر مشکلات جدی روبرو شده است و این وضعیت باعث افزایش مرگ و میر در میان زنان و کودکان در بسیاری از مناطق کشور است.
نوموړي له اروپایي پارلمان غواړي چې په دې برخه کې پر طالبانو فشارونه راوړي څو دغه ډله د ښځو حقونو ورکړې ته ژمن شي. که څه هم د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د اروپا پارلمان د وروستۍ اعلامې په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له وړاندې په وار وار ویلي چې په افغانستان کې د ټولو خلکو په ځانګړي ډول د مېرمنو حقونه د شریعت له مخې تامین شوي. داسې مهال چې په کور دننه له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په هر ډول عصري زده کړو بندیز لګولی او ښځې په دولتي او غیر دولتي ادارو کې له کار راګرځولي. که څه هم د طالبانو دغه سخت دریځ په نړیواله کچه په پراخه توګه غندل شوی، خو طالبان نه یوازې په دې برخه کې خپل دریځ کې نرمخ نه دی راوستی، بلکې لا خپل محدودیتونه یې سخت کړي. همدا تیرونی طالبانو لږ تر لږه د دې ورځو لپاره په ټول افغانستان کې انټرنیټي او ټلیفوني خدمتونه بند کړي وو، چې له امله یې ټول افغانان له ګڼو ستونزو سره مخ شوي وو. د اروپا پارلمان د انټرنیټ دغه لنډمهالي بندیز ته په اشاره ویلي چې د طالبانو دغه اقدام د خلکو په ژوند منفي اغیز پرېښود.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.